السلام علیکم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو څخه اوس هم یو څو مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او بیا به ورسته فرید سیال تاسو ته د خبرونه مخته یوسي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې دغه هیواد له بیلابیلو شارونو د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پاکستانی رسنۍ وایي چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبې پورې له پاکستان څخه 6,015,000 یو سلو نوي بی اسناد افغان کډوال ایستل شوي دي. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغانانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر اساس مخکې تر دې چې پاکستان د بی اسناده کډوالو د ایستلو طرحه اعلان کړي، ډېر شمیر افغان کډوال له دې بیرې چې وبنیول سي له پاکستانه ووتل. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هم مهاله ویل افغانستان د کال 300,000 تنه مالګې ته اړتیا لري. د دغه وزارت ویان همایون افغان پرون د شنبې په ورځ د فاریاب د مالګې د کان په پرانیست غونډه کې وویل چې افغانستان د خوراک صنعت او څارویو لپاره د کال 300,000 تنه مالګې ته اړتیا لري او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د فاریاب په اندخوی، قرمقل او دولت آباد ولسوالیو کې د مالګې د درو کانونو قرارداد له یوې کورنۍ شرکت سره په 24 میلیونه ډالر لاسلیک کړی او پرون د دغو کانونو د استخراج کار پیل سو. د پاکستان په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د بارانونو له کبله لږ تر لږه 19 تنه مړه سوي او ډیری کرنیزې ځمکې ویجاړې سوي دي. ځایي رسنۍ وایي چې په پښتونخوا کې سندونه او خوړونه د بارانونو له کبله ډک سوي او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو ورشتونو وړاندوینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ټانک، ګومل کوټ، بنو، وزیرستان او ډیری اسماعیل خان کې د تیزو ورشتونو له کبله د ځینو خلکو کورونه نړېدلي دي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ادعا کړې چې په پنجاب ایالت کې د داعش د یوه مهم قومندان په شمول درې ترهګر نیول سوي دي. د دې ادارې ویان پرون شنبې په یوه بیان کې وویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جهلم او چکوال ښارونو کې نیول سوي دي. په بیان کې یادونه سوي چې له نیول سویو کسانو سره وسلې هم موندل سوي دي. تر دې وړاندې په جولای میاشت کې هم د پاکستان د توریزم ادارې د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې د داعش د 8 غړیو د نیولو ادعا کړې وه. او د لبنان حزب الله ډلې نن د یک شنبې په ورځ چې د اګست 4 ده وویل چې د اسرائیل د شمالي ښار بیت الحلیل لور ته یې لسګونه راکټونه ویشتي. په ایران پورې تړلې دې ډلې ادعا کړې ده چې دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل دا سیمه په توغندیو ولې او دا برید یې د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرائیل د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرائیل پوځ وویل چې د لبنان له لورې د بر حلیل پر لور شاوخوا 10 توغندي ویشتل سوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا د اکثره راکټونو مخه نیول سوي او بې له دې چې چاته زیان واړوي په بیت الحلیل کې لوېدلې دي.
خبرونه مو واورېدل. وړاندې راسره د مطلې واورېدلی شئ. ایرانی رسنۍ ویلي دي چې افغان ماشومان په ایران کې په سختو کارونو بوخت دي. دا چې ولې افغان ماشومان په ایران کې کار کوي او په څه اندازه دغه افغان ماشومان هلته دي شمېرې څومره دي، وړاندې به په دې اړه درته په راپور کې چوسیات ولرو. ننګرهار ته به ورشو او د وروستیو سیلاب ځپلو حال به واخلو.
کوټه وران کړي چتون نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې وې د کېګو ماشي نه پویږو چې وکړو.
دا چې دغه خلکو تر اوسه پورې ولې مرستې نه دي ترلاسه کړي، سره له دې چې ژمنې ورسره شوې وي، په دې به وروسته درته چوسیات درکړو. هند به هم ورشو د هغو محصلینو ستونزې به درسره شریکې کړو چې له سقوط وروسته هلته پاتې دي او د هند دولت ورته ویزې نه ورکوي. دا چې د محصلینو ستونزې څه دي، په دې هم درته تفصیلي راپور لرو. کندهار ته هم ورځو چې هلته د موټر کرایې جګې شوې.
کرایه ډیر زیات
دي. کرایه 15 سوه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایه دي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبری ژانس راپور کړی دی چې د ایران په کرمان کې نږدې 600 افغان ماشومان په کار بوخت دي. یاد خبری ژانس د خبره د دې ولایت د ما حسینی د عمومي رئیس په حواله کړې ده. کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او دغه په خبره باندې چې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او د کاري ځواک په توګه ورته ګوري. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ولایت کې د مال 602 کارګر ماشومان په کار بوخت دي. چاته ایرانی او پاتې 540 نوي افغانان دي. یاد خبری آژانس د شنبې په ورځ په یو راپور کې لیکلي چې د کرمان ولایت د عامه حسینی عمومي رئیس علي رضا وحیدزاده په یو خبری کنفرانس کې ویلي څو ځلې هڅه کړې د دغو ماشومانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو په ټکو یې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او ان د کاري ځواک په توګه ورته ګوري. خو یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا یوازې لیکلي چې دا ماشومان بهرني ادبا دي. موږ هڅه وکړه چې د ایران په کرمان کې په دې اړه له افغان کورنیو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو د دغه هیواد له نورو ولایتونو او سیمو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ دي چې خپل ماشومان کار ته ولېږي. د ایران په البورس ولایت کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې خپله یې همکار کوي، خو د کورنۍ لګښتونه یې ورسره نه پوره کېږي او اړ دی چې خپل 10 کلن او 12 کلن ماشومان هم کار ته ولېږي.
دلته ستونزې ډېرې دي که ښوونځي وي درس وایي، خو اوس چې ښوونځي نشته یو یې مغازه کې کار کوي او بل یې داش سره کار کوي، د کور لګښت پوره کوي. دلته د کور کرایه ډېره ده، د کور خرڅ ډېر دی، که کار ونه کړي هم نه کېږي.
د ایران په پلازمینه تهران کې یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زما ماشومان یوې 12 کلن بلې 15 کلن دي. د اقتصادي ستونزو او د دې کډوالۍ له امله زه خپله چې کار کوم نشم کولی لګښتونه پوره کړم، نو اولادونه مې د مجبورۍ له مخې درانه ساختماني کارونه کوي.
د افغان کډوال په داسې حال کې له خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی د کار کولو په وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د اګست په لومړۍ نېټه راپور ورکړی و چې په تېره یوه اونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې اداره کوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني ادبا وو چې کاري جواز یې نه درلود، چې یو شمېرو یې بیا د ادبا افغانان بللي وو. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو بېلابېلو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شوي، چې اکثره په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشت دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 10 کلن نه وي شوی. د دغه کنوانسیون په 23 ماده کې په ماشومانو هر ډول هغه کار چې دوی ته په روحي، جسمي، معنوي، اخلاقي او یا د ټولنیز پرمختګ په برخه کې زیان ورسوي او په زده کړو کې خنډ رامنځته کړي په رسمیت نه پیژني. د ایران له ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ په قانون کې هم ورته موضوعاتو ته اشاره شوې. د افغانستان د اساسي قانون 23 ماده کې هم چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې نافذ شوی راغلی چې په ماشومانو د کار اجازه نشته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن کسان وای سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنۍ موسسو له لوري ورسره د مرستو ژمنه شوې ده، خو لا هم د سرپنا د نشتون له ستونزې سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستۍ ورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې 20 ورځې تیریږي، یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپنا پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپنا د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمۍ ده، سرپنا نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ د غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولی ضرورتونه چې ژوند دي یا امکانات دي هغه پلاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو. دغلته خلک راغلي ول د کومک وعده وکړې، بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت له امله د ماشومانو په ګډون د خپلو کورنیو غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د شپاړسمې سخت ورښتونو چې بې ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمیزې ادارې د شمیرو له مخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپناه لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوې، خو په خبره یې سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله یې خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23مه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي و چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله 1 کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کېږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه ورښتونو کچه له 45 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلو متر پورې ښودل شوی دی.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په افغانستان کې په 3 کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په نمړې شپږ میاشتې کې یوازې د مور له شیدو تغذیه کیږي. د چولی ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیې په اړه اندېښنه ښودلې. دغه صندوق د شنبې په ورځ د اګست میاشتې په 3مه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي، په افغانستان کې په 3 کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیې د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شانس سپارښتنه کړې چې د ماشومانو د ښې راتلونکي لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او له شپږو میاشتو وروسته د نورو غذایي موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي و چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال پر رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر 8مې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو اړوند بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکي سمینې چې یو 8 میاشتنۍ لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران یې سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
و 8 میاشتې کېږي چې ما لور پیدا شوې ده. لور مې اول میاشت کې مې ښې وې، شیدې مې ښې وې، ماشوم پې مړېده. اوس دا یو میاشت دوه میاشت کېږي شیدې مې کمې شوي دي. ډاکټرانو ته لاړم، بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولای خپلې وړې پنځه میاشتنې لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپله دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی، بلې پنځه میاشتنې، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم عاید نه لري، او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کېږي چې شیدې کمې شي. ځکه که مور سم خواړه ونه خوري، ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیايي او پرمختګ لپاره اړین دي.
ښاغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیې ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوه ملاتړ کولی شي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې ځینې اسرائیلي او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ایران او نیابتي ډلې د دوشنبې په ورځ پر اسرائیلو غچ اخیستونکي برید وکړي. لبنان، اسرائیل او ایران ته یو شمېر هوایي شرکتونه خپلې الوتنې ځنډولي. تفسیر اسمت سروان راوړو.
په منځني ختیځ کې د کړکېچ له زیاتېدو سره د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو له لبنان څخه د خپلو اتباعو د سمدستي وتلو غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د کړکېچ د کمولو لپاره ډیپلوماتیکې خبرې او هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ یا سینکام مشر مایکل ایریک کوریلا تېره شپه اسرائیل ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نن یکشنبه د اسرائیل له دفاع وزیر او د پوځ د لوی رئیس سره د ایران د احتمالي بریدونو او دغه هیواد د نیابتي ډلو د حملو په وړاندې د اسرائیل له دفاع سره د امریکا د مرستو د همغږۍ په باب خبرې وکړي. د هارس ورسپانې د راپور له مخې اسرائیل او امریکا د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره خپل فعالیتونه همغږي کوي، او امریکایانو اعلان کړی چې ابراهام لینکن الوتکوونکي بیړۍ سیمې ته لیږلې ده. دا بیړۍ به په عمان سمندرګي کې ځای پر ځای شي. په همدې حال کې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکا، کاناډا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند او اردن هغه هیوادونه دي چې له خپلو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. نن یکشنبه فرانسه له دې ډلې سره یو ځای شوه او له خپلو اتباعو یې وغوښتل چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. دغه راز ځینو هوایي شرکتونو لبنان او اسرائیل ته خپلې الوتنې په موقتي ډول ځنډولې دي. لشتر لژه یوش کوچنیو او لویو لویدیزو هوایی شرکتونو اسرائیل ته الوتنی لغوه کړي، او د نړۍ په هیوادونو کې زرګونه اسرائیلیان اوس هم خپل هیواد ته په ستنېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوز راډیو وای په دغه هیواد کې شوي ارزونې شي چې د ایران او د تهران له ملاتړه د برخمنو ډلو احتمالي بریدونه به د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. په دې برخه کې تر ټولو ډیر احتمال د حزب الله لخوا د پراخو بریدونو په اړه دی. اکسیوس ویپانی هم تیره شپه په یو خبر کې د دو امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دی یاد شوی د ایران له لوري د دوشنبه په ورځ برید اټکل کړی دی. د غزې د جګړې له پیله په تیره بیا د ایران د نیابتي ډلو د دوو مشرانو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د حماس او حزب الله دوه جګپوري چارواکي اسماعیل هانیا په تهران او فواد شکور په بیروت کې ووژل شول. اسرائیل یوازې د فواد شکور د وژلو مسؤلیت منلی دی، خو د ایران چارواکو او حزب الله ویلي چې له اسرائیل څخه به خامخا بدل واخلي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه هیله څرګنده کړه چې ایران به د اسماعیل هانیه د وژنې په تړاو د اسرائیل پر وړاندې له ګواښونو ډډه وکوي. ښاغلی بایدن چې تل یې د اسرائیل د دفاع په برخه کې د واشنگټن پر نه بدلیدونکې ژمنې ټینګار کړی، بیا بیا ویلي چې د کړکېچ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. لخبرونو ور اخوا
د د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په افغانستان کې د نه فعالې راډیوګانې او ټلویزیونونه د دوی له ذوق سره سمې تفریحي او بوختوونکي خپرونې نه لري. دا چولې تفصیلي حدیث پر دې سناورو.
په افغانستان کې د یوې تلویزیوني خپرونې یوه برخه د کابل ښار ځینې اوسیدونکي نیوکه کوي چې ډیری هغه تلویزیونونه او راډیوګانې چې په افغانستان کې فعال دي خي او د دوی په ذوق برابر خپرونې نه لري، چې له همدې عمله یې د تلویزیون له کتو او د راډیو له اورېدو سره لیوالتیا کمه شوې ده. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تلویزیون راډیو پروګرام کې ډېر تغییرات راغلي دي. پخوا ښه برنامېګانې درلوده، دا سندرې، دا تفریحي برنامې، دا ساتیري، دا بل شیان، اوس هېڅ شی پکې نشته. فقط ټول سیاسي بحثونه دي، نو هېڅ د دې علاقه مندان نه دي چې وګوري واوري. دې خاطر خوند پکې نشته، خلک خوند واخلي ساده تیز.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي مرسل هم ورته نظر لري او په اړه ازادي راډیو ته وایي
برنامه کې فعلاً نشر میشه، خو اکثرش مطابقه
کومې خبرونه چې اوس خپرېږي ډېری د خلکو په خوښه نه دي. اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوونکي دي، د پخوا په څېر جالبې خبرونه نه لري چې لیدونکي او اورېدونکي جلب کړي. انځر ډېری داسې کسان پېژنم چې له محورې په استفاده بهرني چینلونه ګوري.
از ماوراءالنهر استفاده میکنن تا چینلهای کشورهای دیگر را ببینن.
د ځینو انځوریزو او غږیزو رسنیو مسولین د کابل ښار د دې اوسیدونکو له خبرو سره موافق دي، وایي چې د طالبانو له لوري د محدودیتونو، فشارونو او اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای هغه ډول خبرونې چې خلک غواړي خبرې کړي. د یوې سیمه ییزې راډیو مسول چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقي پر خبرونو بندیز لګولی، خو خلک له دوی غواړي چې ښه او جالب خبرونې ولري چې دوی یې نشي برابرولی. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکوونکي هم وایي چې دا مهال د خلکو په خوښه خبرونې په رسنیو کې نشته، خو لامل یې پر رسنیو د طالبانو له لوري فشارونه یادوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محلوب د مذهب فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو له لوري پر رسنیو وضع شوې ده، د لامل شوې چې د رسنیو د خبرېدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت د وخت په پرتله ډېر بدلون راشي. له بده مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنۍ مجبوره شوې چې ډېر پام وکړي او په وروستیو کې طالبانو هڅه کړې چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
برای این گروه یک تریبیون باشد.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایان خبیب الله غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نکړي. طالبانو تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې رسنیو بیلابیل د پام وړ تفریحي، روزنیزي، سیاسي او د خلکو په خوښه خبرونې وړاندې کولې. د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس په افغانستان کې چاري درولې د 2023 کال د نومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د راپور په خبرولو سره ویلي چې په وروستیو کې په افغانستان کې له 140 ټلویزیوني شبکو څخه واویي تړل شوې دي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوې چې له کبله یې 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 4,500 تنه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې میاشتې په 21 نیټه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هیوادونو څخه ګڼلی دی.
یو شمېر افغان نجونې چې د افغانستان د تېر جمهوري نظام پر مهال په هند کې زده کړې کولې وایي اوس په دغه هیواد کې بې برخې کېدي. تفصیل سنا کاکړ نور.
یو شمېر افغان محصلین نجونې چې د تېر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره راغلي وي، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې دي. دغه محصلینې چې تېر او سږ کال فارغې شوې، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له امله نشي کولی بېرته ستنې شي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. یو زده کوونکې خاطره چې تېر کال د پنجاب پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې د مالي ستونزو او د کار حق د نه درلودو سربېره د ویزې د تمدید په برخه کې هم له ستونزو سره مخ ده.
د محصلی دوره د پوره کېدو وراسته د ویزې اخیستو ستونزې ډېره دی. زموږ ویزې نه تمدیدوي او که یې تمدید هم کړې د دوه یا درې میاشتو لپاره، هغه هم په ډېرو ستونزو. او که د دوه یا درې میاشتو لپاره تمدید هم شي، یوه میاشت یا 15 ورځې وراسته مو ویزه راځي.
نوموړی زیاتوي چې له لوړو زده کړو فارغ شوي زده کوونکي په هند کې د کار حق نه لري چې وشي کولی د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي. یوه بله افغانه روما محبي چې 2 وړاندې د هند له پنجاب پوهنتون څخه د ماسټرۍ په کچه فارغه شوې وایي چې دا 2 یې له ډېرو ستونزو سره تیر کړي دي.
محصلین بیچاره که در هندوستان بند مانده، نه افغانستان رفته میتونن، نه پیسی هست که
هغو افغان محصلینو چې خپل زده کړې پای ته رسولي په هندوستان کې بند پاتې دي، نه افغانستان ته تللی سي او نه کوم بل هیواد ته. پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي، د ویزې ستونزه لري. زه خپله هم له جنوري میاشتې راهیسې ویزه نه لرم. یو ملګري ته مې خروجي ویزه ورکړه.
فجر کوم چې ما ویزه ندارم، از جنوري تا ما ویزه ندارم. به یک دختر دوستم برازو اگزت ویزه داده.
یوه بل افغان پیغله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي او تیر کال د کالیکټ پوهنتون څخه فارغه شوې ازادي راډیو ته وویل چې په دې هېواد کې ښځینه او نارینه زده کوونکي دواړه له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
به خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرند و ایره درک داشته باشند که ما از سرین افغان
بخواست. زمان خوختنه ده هند لدولت خداده چه زمان شرایط ده پا پامکیونیسی پا زنگری توگه دنجونو چه پا افغانستان که ده کار او ازدکر اجازه نلری. لکتر لگه ده هند دولت ده حقوی تا ده تحصیل ده دوام زمینه برابر کری او حقوی تا بورسی ور کری.
راپور کې مو اوریدل چې افغان نجونې په هند کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي. اوس هم کندهار ته ورځو چې د کندهار د مسافرونکو موټرو د کرایې نرخ لوړ شوی دی. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې د دغې کرایه دی کم شي. ورځو سیمې ته وبدله نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې له دې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچني او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړې کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټکټ بیه ډېره لوړه ده او دوی نسي کولای په لوړه بیه ټکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي، باید چې دغه زموږ حاکم نظام باید د خلکو ته متوجه سي چې ډېر مسافران خلک سه هغه ډېر مجبور دي، غټ کرایه وس نه لري، باید د کرایې کمې سي. د دې لارې ده
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دي وایي د مسافروړونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بیې سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم سي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکښته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خو لاره ډېره خرابه ده نو کرایې مخامخ یو څه جګې دي، نو داسې 100 څخه تر 1000 پورې کرایې دي.
کرایې ډېرې زیاتې جګې دي، کرایې 1500 نه تر 1000 پورې د کابل نه تر کندهاره پورې کرایې دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کېږي. نیمه لاره چې دا ټوله خاوره ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پیټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
10% شته سود، مطلب یې یو لړ سوله، نو هغه یو عجله دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا دغه کمی دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغییر ورکوي او نور په عادي حالت کې دی. مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی، بیا نرخنامه ورته ټاکي، دغه د کرایې لایحې ته تغییر ورکوي. که چیرې په تیلو تغییر خوړلی او که تیلو تغییر نه و خوړلی، عادي خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
پاکستانی رسنی اونن راپور کړ چې د هیواد لبیلابلو خارونو د بیا ساده افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري. پاکستانی رسنی وایي چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبه پورې له پاکستان څخه شپږ لک او 50,190 بیا ساده افغان کډوال استل شوي دي. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بیا ساده افغانانو د استلو پلان اعلان کړی دی. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې